د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم شي چاري وړاندې به واورئ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته راشي او له طالبانو سره د سولې پر احتمالي خبرو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او شمالي کوریا د لرې واټن داسې توغندۍ ازمویلې ده چې تر امریکا رسیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقې نیټې او ایجنډا خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادۍ راډیو ته وویل چې له جان کیری سره به د سولې د هڅو پر نورو اړخونو هم خبرې وشي. عمر زاخلوال هره څرګنده کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میاشتې په پای کې په اسلام آباد کې جوړه شي، خو ویل چې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي، خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبرداری ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط محلویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي. د ده په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د روانې میاشتې په پای کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پیل پر هغو هڅو د بیا رغور لپاره سره وګوري. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته څرګنده کړه چې د طالبانو دغه مسؤول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. شفق عملیات له څو اونۍ راهیسې د افغانستان په نهو ولایتونو کې پیل شوي. دولت وزیري وویل
دې عملیاتو کې دشمن ته زیات تلفات اوښتي، وسلې هم نیول شوي او د هغوی ګمارل شوی ولسوال هم وژل شوی دی.
دفاع وزارت وایي چې په نورګرام کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د طالبانو 9 تنه عادي وسلوال هم وژل شوي. او د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالروف احمدی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د نصر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کسانو کې د ملا رسول ډلې غړي دي چې د ملا منصور کسانو لخوا په نښه شوي دي. د یو بل خبر له مخې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې تښتول شوي یوولس تنه ملکي وګړي راخوشي کړي او د پیښې په تړاو یې دوه تنه نیولي دي. شمالي کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمایلې ده چې تر امریکا رسیږي. د شمالي کوریا خبری آژانس ته دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون په وینا څرګندوي چې دا نوې توغندۍ کولای شي شیطانی مواد د امریکا متحده ایالاتونو او ټولې نړۍ ته چې د ده د برید سهران غاړي ورسوي. د روان کال په پیل کې شمالي کوریا یو اټومي بم او د لری واټن یو توغندۍ ازمایلې و چې بیا ملګرو ملتونو پر دغه هیواد یو لړ نوي بندیزونه ولګول. په پاریس او بروکسل کې د تورستي حمله یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو. محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو درس کلندې چې پرون د پولیسو په ځانګړیو عملیاتو کې نیول شوی. د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل پر هوایی ډګر تر تورستي حمله وروسته د محمد ابرینی د منډلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. کچیرې د بلجیم پولیس د دې حمله او محمد ابرینی ترمنځ ارتباط ثابت کړي، دا به یو ستر بری وګڼل شي. د بلجیم پر پولیسو په کور او بهر کې سخت نیوکه کیږي، ځکه د تیر کال په نومبر کې په پاریس کې تورستي حمله چې یو سلو یو دشته نه پکې وژل شوی وو هم په بلجیم کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې دوه درسته نه په تورستي حملو کې وژل شول. د سوری حکومت هغه امریکایی چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون دا خبره تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. یو شمیر امریکایي چارواکو اسوشیتد پریس خبري آژانس ته ویلي چې دا کس کیفن پاتریک نومیږي، 33 کلن دی او په 2012 میلادي کال کې د عکاسۍ لپاره سوریې ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې دا نفر په سوریه کې بندي و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکایي د جمعې په ورځ مسکو ته ورسید او هلته د امریکا سفارت ته وسپارل سو. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تېره اونۍ د دمشق په لمنو کې نیولي وو. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یوه موافقه کړې څو 170 کارګران خوشي کړي. داعش د اپریل په 6مه د البادیه د سیمنټو د شرکت کارګران د الزمیر په ښار کې نیولي وو. د سوریې تلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته شوي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وو چې داعش سیمې ته ورشي. د اوماخ په نوم د داعش خبری څانګې تیره ورځ اعلان وکړ چې 300 کارګران خوشی کړي او د هغوی څلور تنه یې چې د درزو فرقې وو اعدام کړي دي. درزوان هغه کسان دي چې داعش هغوی ته د مرتد په سترګه ګوري. داعش همداراز ویلي دي چې 60 تنه نور دولت پلوه ملیشه دي او هغوی نه خوشی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي.
په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي، اجنډا به څه وسي، د راتلونکي مجلس لپاره دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي.
د عمر زاخلوال د څرګندونو تر څنګ به په دې خپرونه کې دا واوري چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز د تیرې چهارشنبې د ورځې د بې پیلوټ الوتکو د برید د تحقیقاتو غوښتنه کوي.
رئیس جمهور هم دغه غږ کوم، افسر امنیت هم دغه غږ کوم چې د دغه د پای جدي څېړنه وشي.
آسیایي پراختیایي بانک هیله مند دی چې د ټاپي پروژې امنیت په خوندي شي. دا به هم واوري چې له خوست ښار سره د ښار او کور جوړونې وزیر ژمنه کړې ده چې په یوه کال کې به یې بڼه بدله شي. په نړیوالو موضوعګانو کې مو په عراق کې له داعش څخه د یوه ښار لنیولو خبرو او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر د یوې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
بواسیر پړسوب د هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال د انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي.
تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری بل افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په 5مه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کیږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال زیاته کړ چې د دې 15مې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا د تبن منحص د یو وړاندیز داده چې 15مه ناستې په دې میاشت کې د نننه د نوشي په اسلام آباد کې البته د ځل نوبت دی، مګر نه هیڅ وی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشو په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اړخیزې ناستې چې څه به وسی اجنډا به وسی دراتونکو مجلس لپاره دغه سدي چې ان شاء الله سبا بل سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې د خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
شاغلی زاخلوال د خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې ترګډون ورسته وکړي. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث لژمې تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو درابرللو پر لارو چارو خبري وشي. ښاغلی زاخیلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای شوی خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. شغلی زاخیلوال ویل چې د دغه لیک لوستي او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې خبرې وکړي. کابل ورځپاڼو د دې سفر په اړه او د سولې د بهیر په اړه مقالې خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اغیزې او له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې د کابل چاپ د نننې ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصری دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د امنیتي سند د عملي کېدو ارزول دي، خو له افغان چارواکو به د بې کفایتۍ باج هم واخلي. په سر مقاله کې راغلي چې په خپلو کې لویدلي د ملي وحدت حکومت رهبران نه یوازې افغانانو ته یو دروند بوج دی، بلکې اوس ګاونډي او نړیوال متحدین هم دروند بار احساسوي. د سر مقاله لیکوال ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پردې تر شا حکومتي مشرانو ته یو شمېر ګواښونه هم وکړي، خو رسنیو ته به ووایي چې هر څه سم روان دي. د ورسپانې په باور له امریکا سره د شوی امنیتی تړون سره سره لا هم نه امنی او وژنې روان دي، او داسې څوک باید پیدا شي چې له امریکایي لوري پښتنه وکړي چې دغه سند ګټه څه ده. ملي ارمان ورسپانې بیا کابل ته د جانکيري د سفر په اړه د چارو د کتونکي او پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی لیکنه خبره کړي او دا سرلیک ورکړي چې افغان چارواکي باید د کيري په وړاندې غلي پاتې نشي. په دې تحلیلي لیکنه کې راغلي له امریکا سره د امنیتی سند شرط دا و چې جګړه به پای ته رسیږي او نا امنۍ به کمیږي، خو لیکوال ویلي دغه سند یو کال او میاشتې تیریږي، خو د جګړو پر لیکو او نا امنیو یې مثبت اغیز نه دی معلوم شوی. د تحلیل په یو برخه کې راغلي اوس د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له امریکا سره امنیتی سند مهم دی، خو لیکوال ویلي په اوږد مهال کې دغه سند د افغانستان لپاره ګټور نه دی. سرنوشت ترسپانی بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د حکمتیار وروستۍ دریز او پر طالبانو یې اغیز. په مطلب کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره به د سولې موافقه امنیتی ستونزې یو څه کم کړي او نور مخالف ډلې به هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره غوره کړي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان روانه جګړه چې وسلوال مخالفین کوي د پردیو استخباراتو جګړه ده، او مخالفین باید د پردیو په لمسون پیل شوې جګړه نوره پای ته ورسوي. کابل پوسټ ورسپانې بیا د سولې په اړه د طالبانو د لوړپوړي چارواکي ملا عبدالقیوم زاکر خبرې راخستي چې ویلي دي طالبان دې له کابل او امریکا سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې د ملا زاکر د خبرو ته باید ډیره خوشبيني موجوده نه وي، ځکه ممکن دا او هغه خبرې چې طالبانو ته ویلي چې بهرنۍ او کورنۍ تګلارې جوړ کړي او له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي ممکن د پاکستان طرح وي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د پکتیکا د ګومل ولسوالي یو شمېر وسیدونکو وایي چې د بي پيلوټ الوتکو په ورستۍ بمباري کې ملکيان وشل شوی. د ګومل په نعمت آباد سیمه کې د چهارشنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ولس سنه ووژل شول چې د پکتیکا د چارواکو په وینا دا کسان طالبان وو. کوم کسان چې ادعا کوي چې قربانیان ملکیان دي هغوی له کابل غواړي چې د پیشي د څېړنې لپاره دی یو هیئت ورواستوي. داود تپان راپور لري.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزالدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه، دا د ګومنې د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپله معامله کښې خپل یو مشکل وو د هغې معاملې دپاره تللي وو، مشران وو، بعضې کشران وو، جرګې ته تللي وو، واپس جرګې چې راتلل د هم نه ورباندې شوې ده. د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو، دا روزالدین نومېدو د کاکلشو د قوم ده، د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول د بازار څخه کورو ته تللی وو. زما غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده، ناروا شوې ده، باید ایحات راولېږل شي، د ریاست جمهوري ایحات راشي، د وزارت دفاع ایحات راشي، د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
دی دا هم وایي چې که مرکزي اداره په دې اړه د دوی غږ وانه اوري او دغه پیښه په دقیق ډول ونه څېړل شي په تظاهراتو به لاس پورې کړي. په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی جمعالدین ګیانوال هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دوا واکېدای شي که مسلح وي. دغه خلک دي نه طالب، که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پې تر کابل پورې دغه لریون بمره دي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو په دا نه باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته هیئت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. یو ځل بیا ګیانوال:
زه خپل غږ هم پورته کوم، تصمینیت لارې پرای جمهور هم دغه غږ کوم، افسرامنیت هم دغه غږ کوم چې د دغې د پایې جدي څېړنه وشي چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي. دا چې یو طرفه موږ وژل کېږي او د بل طرفه دا ټپه لګول کېږي چې دغه ترستان دي.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د هیئت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټ الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسلوال دي خو ولایتي شورا او خلک وایي وژل شوي ملکي وګړي دي.
د چهارشنبې په ورځ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې ولس تنه وژلې دي چې امنیتي او ولایتي مسؤولان یې وسلوال طالبان بولي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي او یو شمېر وکیلان وایي چې بې پیلوټه الوتکې په عامو خلکو بمباري کړې ده. زموږ همکار داود تپان په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي جمعالدین ګیانوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دوی معلومات د پیښې په اړه څه دي.
د کلي خلک، د مشران، سپین ږیري، مخور چې موږ یې پېژنو، هغه دا راته وایي چې دغه قومي خلک دي، قومي مشران په دې کې یخ شوي دي، طلب شوي دي. یو د روزالدین په نوم چې هغه د قوم مشر دی او د یو څلور نفره بډیګدان چې د هغه سره مثلا سلا وه. و تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اطرافي سیمو کې یو میل یا دوه میله سلا هر څوک لري د ځان د ساتنې دپاره، نه دغه چې دی د طالب په تور مثلا یو طرفه وژل کېږي او د بل طرفه په دوی نه د طالب یا د تروریست نوم ایښودل کېږي. د بنزو او د کتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دوا واکېدای شي که مسلح وي. د هغه خلک چې نه طالب، که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پې تر کابل پورې دغه لریون بمره دي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو په دا نه باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
ګیانوال صاحب، که چېرته مرکزي حکومت ستاسې غوښتنې ونه مني تاسې به څه عکس العمل ښیي؟
موږ په پرلمان کې مو دغه غږ پورته کوو، هغه د خلکو غږ موږ تاییدوو، د خلکو غوښتنه، د خلکو نظر، هغه د مخالک دي هغه موږ ته رایه راکړې ده، هغه موږ ته دروغ نه وایي. هغه د روزدین په نوم چې ما درته وسي و دغه قومي مشر و، دغه طالب نه و، هلته اوس قبرونه معلوم دي، مثلا خاورې ته سپارل شوي دي، په غتلي کې تذکره دی، د بطلات آیات مقرر شي. د موږ هم دا غوښتنه ده د مرکزي حکومت نه، په خپل ابزام په پارلمان کې سبا نه بل سبا یک شنبه ده، د خپل غږ هم پورته کوم، تصدینیا د جارې پرئ جمهور هم دغه غږ کوم، افسرای امنیت هم دغه غږ کوم، چې د دغه د پای جدي څېړنه وشي، چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي. او که مثلا وي د هغه خلک دي د ګومل او د نعمت آباد او د ککلزی خلک دي،
د سیمې خلک دا خبره کوله چې چېرته د دوی غوښتنې وانه اورېدل چې دوی به پلاریونونو لاس پورې کړي. تاسو څه وایئ؟
موږ سره ملاتړي د خلکو د غږ سره به موږ خپل غږ شریکوو. زه بیا هم دا وایم چې دغه خپل غږ زه په خپل حکومت او په شورای امنیت کې کوم، چې په پټه سترګې دی په خلکو نه، په ملکي خلکو نه ړنده توغندي یا بمونه نه اوروي، باید جدي څېړنه دغه وشي. زه خپله د غوښتونکی یم.
امنیه قومندان وایي چې دا وسلوال طالبان دي، تاسو د امنیه قومندان د خبرو په اړه څه وایئ؟ امنیه قومندان
زه خپله د امنیت قومندان چې دی په ولایت کې ناست وي، او د هغه د پیلوټ تیارې عکسونه خو هغه تاییدوي. زه په کابل کې یم، دا په ولایت کې دی، ما او د دسته پارک دی، ما هلته هم تللی، نه ګومل ته ورغلی. ګومل یوه سرحدي ولسوالۍ دی، تقریبا د مرکز نه 160 کیلومتره، 110 کیلومتره فاصله لري. یا کومندان څنګه په وواره چې د بمبار دوم وکړو، هغه خلک مشخص کړو. زه تاسو بیا وایم چې دغه کې د روزدین په نوم د دې پوښتنه وکړي، که طالب وي، سید موږ تاییدوي، که قومي مشر وي، د سره نور ملګري معافظین وي، عزیزان وي، نو هغه څنګه تاییدوي دا خبره؟ تاسو فکر وکړئ چې د کومندان خبره دې تایید وي، که د محل د خلکو، او که زه من حیث نماینده د پکتیکا دا خبره تاسو اورئ، تاسو قضاوت وکړئ.
په مشانو جرګه کې د پکتیکا سازه جمعدین ګیانوال.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د آسیا پراختیایي بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې بانک یو سلاکار هیله څرګنده کړې چې تر 2000 میلادي کال به د ټاپي پروژې په وړاندې پرتې ستونزې له منځه ولاړې شي. جزئیات ته فرشته جلال زئی په راپور کې.
د آسیا د پراختیایي بانک یو چارواکي پرون وویل چې د امنیتي ستونزو د لرې کولو لپاره باید د ضمانت وسي چې د افغانستان خلک او افغان قراردادیان مالی ګټه ترلاسه کولای سي. د ټاپي نلیکه به چې 1844 کیلومتره پلان سوي، د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لاري هند ته ورسوي. د ګاز د نلیکه پر دغه پروژه 10 میلیارد ډالر لګیږي. په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو استازو تیرونی موافقه وکړه چې لږ تر لږه 200 میلیون ډالر د دې پروژې لپاره پر څېړنو او انجینري پروګرامونو ولګوي. د نلیکه به هر کال د ترکمنستان د ګاز لسیمي ګلکنیشا لږ تر لږه 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز تر هند لیږدوي. خو د نلیکې یوه برخه باید په هلمند کې چې امنیت یې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډیر خراب دی تیره شي، او دې مسالې د پروژې د عملي کولو کار له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د آسیا په پراختیایي بانک د مرکزی او لویدیځ آسیا د برخې سلاکار شان او سولوان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دا ټاپي پروژه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې تیریږي، خو کچېری عملی سي په ټوله سیمه کې به د همکارۍ یو بیساری او ستر مثال وي. شان او سولوان وویل د آسیا پراختیایي بانک له نورو پراختیایي پروژو زده کړه کولای سي، لکه افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا لیږدول او بلخ ته د ریل ګاډي پټلۍ غځول. او سولوان وویل چې د ټاکلي مهالویش پر اساس د ګاز د لیږدولو دغه نلیکه باید تر 2000 میلادي کال فعال سي، او د بریالیتوب اساسي لارې افغانانو ته د کارونو ورکول او د هغوی اقتصادي ملاتړ دی. د نړیوال بانک د سلاکار زیاته کړ چې په ټاپي پروژه کې افغانانو ته کار ورکول او د بهرنیو قراردادیانو پر ځای پر افغاني شرکتونو اتکاب د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت او بریالیتوب لپاره ډیر مهم وي. شان او سلمان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي آسیایي بانک کولای شي چې دا پروژه په دوه یا دریو برخو وویشي او بهرنیو قراردادیانو ته وړاندې کړي، خو موږ غواړو چې دا پروژه په کوچنیو برخو وویشل شي څو افغان قراردادیان په دې توانول لري چې رامخ کسي او د ترلاسه کولو لپاره رقابت وکړي. ترکمنستان په ټوله نړۍ کې څلرم هیواد دی چې زیات طبیعي غاز لري. دا هیواد غواړي چې د خپل غاز د صادراتو لپاره پر روسیا اتکا کم کړي. اشقابات په دسمبر کې پر خپل برخه کار پیل کړ، خو افغانستان، پاکستان او هند تر اوسه د ټاپي د نلیکې په اړه عملی کار نه دی شروع کړی.
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزیر رجمنه وکړه چې په یو کال کې به د خوست ښار د اوسیدونکو د څښاک د اوبو ستونزه هوار کړي، هلته به ماستر پلان تطبیق کړي او نوې لوړ پوړیزې ودانۍ به جوړ شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د خار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډېر ژر د خوست خار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شاملې کړي تر څو د یاد خار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. د په خوست خار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي یو کال کې به د خار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او خاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیماوالو یوې غونډې ته وکړې.
در قسمتی توسعه شهر
د ښار د پراختیا په برخه کې موږ د غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیلې کړو تر څو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګنه نه کوي له سرپنا برخمن شي او هم یې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د ښار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راغلی
چقدر افزایش کرده.
ښاغلي نادری په خوست کې د ښوونکو د ښارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور ښارګوټي ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د ښار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلیکس په مخ کې په یو سلو اووه جریب ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړ پوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملی سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یا د ښار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرط پاڼه موږ جوړوو ان شاء الله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړ پوړیزو ودانیو د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کیږدو.
بلند منزله ان شاء الله ما در خوست اقدام کړو.
خوست والی حکم خان حبیبي د غونډې برخوال ته د ښار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونه وکړي.
نننی ښار زموږ د ولسونو لپاره بسنه نه کوي. دا ښار 50 کاله مخکې جوړ شوی. دا ښار باید دوه چنده، درې چنده، بلکې څلور چنده وسعت پیدا کړي. بنا نه هیله مو ده چې زمونږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسائل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم مونږ ښار ته انکشاف ورکو.
دیادوانی ورده د پنځشنبه په ورځ د خار او کور جوړونې وزیر د پکتیکا په مرکز خرنه کې هم د خون کول لپاره د یو لوی خارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کې خوده. یاد خارګوټي چې په 1500 جریب ځمکه کې جوړیږي 1500 خون کتاب پکې د کور او سرپنا د جوړولو لپاره ځمکه ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وبجو پورې بیا شنه رادیو په منځني صف دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د یوې ناروغي په اړه معلومات ترکوي، خو اوس په اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګل ملک د لوګر له بادخوا بشانی څخلي کې دلته یولې صد کتابونه پکې کم دي. په 13 ل نهمه تر 12 عبدالرازق صاحبزاده لغمان لیکي پاکستان، افغانان او نور نړیوال تیر باسي. افغان مشران باید نړیوال قانې کړي چې پر پاکستان جدي فشار راولي. عطاءالله ویساله معروف څخه په راستبل اس ام اس کې لیکلي دي او د پر ټولو وسلوالو شخ کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او د لیکي چې په جګړه کې ګټه نشته. قاری محمد مدني د نورستان له چارواکو هیله کوي چې د حواله شکې دو سره د پارون په مرکز کې د ولایت تر مقام پورې لارې چې یو کیلومتر ده په خکړي. له سپین بولدک څخه د الفت په نوم یو اوریدونکی لیکي چې په سپین بولدک اف ام خبرونه پیل کړي. البته د لاسه جوړو د غوښتنه کوي. نصر الله له شاجوی څخه لیکلي دي سولې کیږي خو په تلوار نه کیږي. عبدالحنان قاری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی او باید ژر تر ژره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي تر څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، لس ورځې وشوې چې په هلمند کې برېښنا نشته، برق طالبانو قطع کړی دی او طالبان پیسې غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې له داعش څخه عراقي ځواکونو یو شار نیولی دی. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. د هرات په شندنو ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی. شمالی کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمویلې دی چې تر امریکا رسیږي. په پاریس او بروکسل کې د تورستي حمله یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو. د سوریې حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی. او د اسلامي دولت ډلې د هغو درې سوو کارګرو د خوشی کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تیره اونۍ د دمشق په لمنو کې نیولي وو.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ په البته په خپلو تازه ګڼو کې سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلو وروستۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. امریکایي ځواکونه د افغانستان یو ناکرار ولایت ستانه سول. د مطلب په پیل کې راغلي وروستۍ وار چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بهرني خبریالان هلمند ته بوتلل 2014 میلادي کال و چې له دغه ولایت نه د بریتانوي او امریکایي ځواکونو وتل ثبت کړي. تیر اونۍ یو وار بیا بهرني خبریالان دغه ولایت ته بوتلل سول چې ورته څرګنده سي د امریکا متحده ایالات ممکن په دې ځای کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. ورځپاڼې زیاتوي له هلمند د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اوس 1500 امریکایي سرتیری بیا دغه ولایت ته ورغلي، ځکه افغان قواوو ونه کړی سوی هغه څه چې د دوی ورڅخه تمه کېده مؤثر فعالیت ولري. اوس د امریکا ځواکونه غواړي پر دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپلې حملې زیاتې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د تازه امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو بهیر ټکنی کړی، خو له موجوده پلان سره سم بیا هم د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9900 څخه شاوخوا 15500 ته راکم سي. په مطلب کې راغلي خو په افغانستان کې بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د امریکایي قواوو قمندانانو داسې علایم ورکړي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه به وغواړي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. د واشنگتن پوسټ په حواله د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه د امریکایي قمندانانو وروستۍ څرګندونې ښیي چې امریکا شایي حاضره نه وي ژر له افغانستانه ووځي. د امریکا چاپ بل ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په کندهار کې یوه بله مرموزه وژنه او د شکنجې تورونه. ورځپاڼې د بشیر احمد ریان په نوم د یوه ځوان وژنې ته اشاره کړې چې تر عجیبو شرایطو لاندې وژل سوی دی. د کندهار چارواکي وایي دی د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل سوی او خپل ریان هم له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوله. خو لاس انجلس ټایمز لیکي په داسې یو ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي پر خلکو د طالب ټاپه لګول آسان کار دی او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم دغسې تورونو ته پام اړولی دی. په مطلب کې د بشیر احمد ریان د یوه ټولګیوال وینا هم راخیستل سوې چې ویلې دي دی نسي ویلی چې ریان طالب و کنه. خود ده په خبره یو شی څرګند دی، هغه دا چې ریان د امنیتي چارواکو د شکنجې په نتیجه کې وژل سوی او دا اقدام د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپور کړو، یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ د عراق پوځیانو د هیت لویدیز ښار مرکز نیولی دی. د عملیاتو پر مهال عراقي پوځیانو اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولي او په زرګونو ملکیان یې له دغه ځایه خوندي ځایونو ته ایستلي دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د عراق په لویدیز شار هیت کې د دغه هیواد ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش سخت دریځې پر شا تمبولي دي او د شار مرکز یې نیولی دی. د عراق دولتي تلویزیون د یو ځایي قومندان له خولې ویلي چې عراقي ځواکونو د هیت شار له مرکزه د اسلامي دولت سخت دریځې ایستلي. تر جګړه مخکې د دې شار نفوس 100,000 او په دغه ځای کې جګړه اوس هم روانه وه. دغه قومندان ویلي چې سخت دریځو خپلې کورنۍ شاته پرې ایښې دي او تښتېدلې دي. د دغه قومندان په وینا په نږدې راتلونکي کې به عراقي ځواکونه ټول انبار ولایت د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټرول وباسي. په دې وروستیو میاشتو کې بغداد د سخت دریځو په پرشا تمبولو کې بریالی سوی او ژمنه یې کړې چې شمالي ښار موصل به بیرته له داعش ونیسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو قومندان ویلي چې یو شمیر هغو سخت دریځو چې په سرکونو موټرو او ودانیو کې بمونه ایښي وو هڅه کوله چې یو مهم سرک ونیسي، خو هغوی هم پر شا وتمبول شول. د ائتلاف یو چارواکي په یکشنبه ویلي و چې د هیت په مرکز کې تر 300 پورې اسلامي دولت سخت دریځو جنگیالیو دفاعي کمرونه جوړ کړی دي. د تروریزم پر ضد ځواکونو چې په انبار ولایت کې په میاشتو نظامی عملیات پر مخ وړي دي د لسو زرو ملکیانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړه. سخت دریځ ملکیان د انساني سپر په توګه کاروي او په دې توګه یې د عراقي ځواکونو او هوایي حملو د پرمختګ مخه نیولې ده. د امنیتي چارواکو په وینا په بغداد کې په یوه بازار کې او په باقوبه ښار کې په یوه جماعت کې دوی جلا بمی چاودنې وسوې او په تارمیه ښار کې په یوه چاودنه کې یو کس ووژل سو او اووه نور ټپیان سول. او همداراز په جنوبي ښار دوره کې په چاودنه کې دوه کسان ووژل سول او 15 نور ټپیان سول. په باقوبه کې په جماعت کې د جمعې لمانځه وروسته به مو چاودید چې پکښې د جماعت امام او د هغه زوی ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د اسلامي دولت سخت دریځې لخوا په دوامداره توګه ملکیان په نقشه سوي، خو ویل کېږي په دیاله کې د شیګانو لخوا پر سنیانو حملې کېږي چې دا تور هغوی ردوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې بواسیر پړه خبرې کوو. زه نجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه دی. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلاست وین.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیره زیاته مننه. نن ورځ بواسیر پړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړي او تاسو هم ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر.
بواسیر یا لاتینی کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریض نوم دی. ایبا تاسو کې تعریف کو په ساده ډول پرسوب دی هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پرسوب کله هر عامل چې د دې ظفیری د پرسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کېدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو ناس شته چې موږ د عضلاتي ملسنس ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
د بواسیر ناروغي اصلي نخې څه دي ستاسو په نظر؟
معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کېدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي یعنی غټیږي، پړسوب کوي. البته پدریو نایو کې کېدای شي چې دا پدریو ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته نایو کې کېدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت ویو، خلفي ویو، او واشي جنبي. په دې کانال کې پدریو نایو کې کېدای شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه زفیره چې ده یا دغه وړو رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنی چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب دی کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی وظیفه هم لري. مګم کله کله کېدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپل وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی به وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګم چې مرضی شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریضم په تکلیف کیږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
ډېر مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قجس پښتون په لیکه کې د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بلې محترم نجیب صفی خو ته سلام وړاندې کوم. دا زادي د ټول کال کوم ته ورځم که تاسو درنه ملما ډاکټر صاحب سلطان ته واکم زره سمو زو مشکل ده. زما په سن د تر څو زاد چې څنګه مو واشر اول خو په کوم ځای چې څنګه پیل کیږي او دوه مو پښتنه نه ده چې دا په څنګه پر اړه لري کوم شین باندې چې څنګه پیل کیږي او درې مو پښتنه نه ده په نور کې ډیره پیل کیږي په شو کې او بیا دا چې پیل ان شي د انسان په ګیر بل نور ما زاینه کې پیدا کی دا خو به کوم سالم اروغنی پردان چې زهونه په خپل سره یې کوي چې نه کی
قرسه پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري کنه لري او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي. بل پیدا کیدلې مامخ کې چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالې سبب شي زبب په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیته مواد کلک وي، یعنی درې ورځې بعد تشنه تزي دوه ورځې بعد زی مایات ډیر نه اخلي، هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومورونه موقعیت لري، یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي، دا سبب دی کېدای شي. کله کله خپل مثلا په خزینه و کې متوتر حملونه، یعنی ماشومان پیدا کول تولد تناسل دا ډیر رول لري. خپل د چاقوالی غټوالی د هم کېدای شي چې سبب دی کېشي. نو همدا عامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته لازم کې دوی چې په نرینه او په خزینه و کې بلې په دوړو کېدای شي چې پیدا شي، په خزینه و کېدای شي چې ډیر پیدا شي ځکه دوی ماشوم پیدا کوي د خېټې فشار جګیږي او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیرس په دې کولمو باندې فشار راوړي. معمولا بعد ماشوم د پیدا کیدونه د تکلیف دوی ته پیدا کیږي او په نارینه و کېدای شي چې پیدا شي. معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد دیر شو سلویختونه په دغه سنو کې فوق العاده وقات ډیر دي. البته هغه سنونه چې شپې ته و بیا دي په دې کې نیمه فیصدی فوق العاده ډیره ده. دوی و چې دا مریضی آیا ساری ده کنه؟ نه ساری نه ده، ولی داس یو نظریه وجود لري چې کېدای شي چې په یو فامیل کې سو نفر په دې مریضی باندې اخته شي، یعنی کله چې مور پلار یې ولري چون کله کله دوی خو ساری ورته، یعنی ساری موږ هغه تکلیف ته وایي چې دی بل یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي. نه، یعنی د ولادي کې دی شي چې ولادي کله کله دغه ظفیره یا دغه پلیکسوس چې ماته ستمخ کوي د رګونه په یو فامیل کې لیدل شي چې مور پلار یې ولري او ولادونه کې دی چې پیدا کی.
عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د دوی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. خو رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ستاسو سره د نړۍ په اړه مرسته وکړي. مهرباني
وکړئ
ډاکټر صاحب. زما یو سوال دا رمضان د مو تناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څه په دې مزاج دغه دا سره کوم دردونه سره زری او که د دې تبابات سره کوم دی راي دې سره کوم پریز دال دا سوال ته جواب
مخکې دنه چې په ستاره ورته ځواب ورکوم لکه بنور اضافه معلومات ورکو ګرانو اوریدونکو ته. مخکمه تشریح مکړه چې سره کوم پیدا کیږي په څو ډول دي. د ډولونه به موږ ته موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو دلته یو خط په نوم د دنتیت لاین ورته وایو دا قسمت کې کېدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي، او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډیرې دي که خدا نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي، ترومبوز موږ هغه حالت ته وایو چې وینه پکې بنده شي یا علاقه پیدا شي، شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده در هغه وي، درد بیخي ډیر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزینه دا ونه تړل شي یا عملیات نشي چې دا شدید درد، او زمونږ کې دا قسمت کې کېدای شي چې یو تاګ وي یا یو کتلغه وي یو شیم په جلدی قسمت کې پیدا شي. بل شکلی داخلي هیموریډ دی، داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي چې هغه په سو ګرید یا په سو درجو موږ تقسیموو. یو ګرید هغه د اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري، کېدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هماغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري، بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه هم راځي او کېدای شي چې بیرون ته راوځي بیرته بیا خپله داخل کېږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او په خپله نه داخل کېږي، وینه هم کېدای شي چې ورسره وي او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوت نه استفاده وکړي، دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي، دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم سلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري، وینه ورسره ده، کېدای شي وینه ورسره وي او زمل کې بیرون ته راوځي بیرته داخل کیږي نه، او معمولا په ترومبوز یا بندیږي، یعنی د خپل د معاصره یا دغه لښتوک چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې تمو وخت په نورمال حالت کې نه پریږدي چې بیرون ته لاش نه دی، سړی په اختیار کې دی، په دې لښتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي، نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویل شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ موږ کوي چې سلور ګرید یا سلور درجه لري، معمولا داخلي هیموریډ تر سوچ یا وانتان یا ترومبوز یا د غلط موچ بندشي دي، د غلط پیدا نشي اس وخت سبب د درد نه کیږي، یعنی بي درد ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند، یعنی دوه مشترک دي، هم خارجي بواسیر هم داخلي، یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما د غولانی او قسمت تستوي دینه بیرون طرف تم وی او داخل طرف تم، تم په مشترک شکل دوه شکل لیدل شي. د پدې شکل بواسیر مونږ لرو. او اوس رغلو د عبدالستار خونزاده ورور سوال ته دی وی چې آیا د مور په ناس کې موشم ته هم د پیدا کېدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې موشم ته پیدا شي، ځکه موشم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري، یعنی موشم هغه عوامل د سره نشته، د سره رقم دردونو سبب کیږي یا د سره رقم درد لري. البته درد مخکې متستوي چې کله که البته میکروب مداخله وکړي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي، نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد یې مری ډیر ورسره نارام وي.
کریم له هلمند نه په لیکه کې د دوی پښتنه خلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خو تاسو ته د ډاکټر صاحب تاسو ښه اوریدونکو مستخنکی هم سلام علیکم. وعلیکم
السلام.
کریم له هلمند خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب په پښتنه باندې ډاکټر صاحب محترمه دا تقریبا بس د ښکال عمر نه او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرو د لین فیس سره کم دی، او دغه یو سری وتلی دی، او بل دا چې دغه دلته کولمو خوستلی دی، د دې همیشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لین هم ځینې راځي، تقریبا زما د مقعد درې ګوتې فاصله لري، بس بعض وخت پړسیږي چې بند یې وپړسیږي چې درد لري، او دغه همیشه چې کله سرې خدای لی همیشه چرک راځي بیا یون هم ځینې راځي. نو د دې غوږ د ستاسو آیا د هم د بواسیر سره تړاو لري؟ کله بل څه مشکل دی ډاکټر صاحب؟ دا د مشرف سره هم تقریبا څو څنګه کال کې
نو تاسو د تداوی په خاطر ډاکټر ته نه لړ
هو زه په دغه مانته بس یو نه کتل دغه سیمه او توه له هغه بس ماته انتي بیوټیک لکه ده دا څه ترکتنې ما کړه که بس پښه نه لري کړې ودغه هغه چې ما رسول امي سوره د سما کړه بیا هغه دغه ودرېده. نو دا وخت دغه سن استعمال کوم هغه دغه درې اغه وینر دی او بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی
په دوړو سترګو به تاسو ته وایم صرف پوښتنه مې داده چې څومره وخت کېږي چې دا سوری پیدا شوی دی اول ولې چې پیدا شو خو درته یاد نه دی چې دا قسمت کې پټسو وو دا نه وچ شو
او اول چې پیدا ست پر کېدل بار بار کار کړی تاسو یو رښت بار سره
کریم جان ښه موضوع ته اشاره وکړه دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو البته دا قسمت کې ډیر تکلیفونه نور هم دي چې متاسفانه اما په هوایي دومره نه دي چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ولند راولي چې دوی ورته به وسیر یا مرید وي دوی ډیر ښه تشریح کړه د خپل تاریخچه چې مسلو کله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې دوی یو اپسی درلوده چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوی دی هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنو ماته یعنی اول کې اپسی پیدا شوی دی تقریبا دوی چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوی دی بل اخره دغه اپسی چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوري شته نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یم دا انل کانال چې موږ ورته وایو یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه اعتماد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطی ترشوات هلته داخل کیږي ترسو او خلی شاید موقتی وترل شي یو څه وخت پورې بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصيږي او لارې ځانته پیدا کړي چې موږ ورته ترک وایو یعنی ځانته لارې پیدا کړي چې تشدد جدار ډیر کلک وي معمولا دغه تکلیف ته موږ فستول وایو فستول په سمونه فستول هغه کده چې معلومات ورکو هغه ترک یا هغه لارې چې یو طرف دی جول طرف تخلاص وی د بل طرفي معمولا د کلمو سره ارتباط لري یعنی مخکې دنه چې غیته مود بیرونه شي او څه مقدار د دې تراک د دې فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار داخل کیږي او تر سوچ د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی معمولا په اولو حالاتو کې کا اپسی وی نغم په پسی په شروع کې چې د فستوري نیوی جوړ کړي کې دې شي چې ډاکټر چې وی معمولا د جراحي ډاکټرن قوي انټيبيټیک ورکړي د تکلیف کې یا پسی راشف کوي ولې کله کله درست انټيبيټیک ورنکړل شي یعنی مریض درست د وینې شي د په اختلاط مروز کیږي یعنی کمپلیکیشن ورکړي چې هغه ته موږ فستول وایو او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کولی چټل کیږي او ډیر بد بوی لري نو تداوی جراحي ده د ورورو چې سلور کله کې انټيبيټیک اخلم سفترګزون سفترګزون معمولا اوس عام شوی دي زموږ په کلیو کې په خرو کې ښه خبره ده چې د دې غنې فستول نه دی په شروع کې هغه چرکی اخیسته وي موږ سواب ورته وي هغه کلچر کړی وي هغه مشخص میکرو معلوم شوی بیا په هغه شکل په ما د کلچر انټیبیګرام په اساس ورته انټیبیټیک ورکول شوی دا په شروع کې ډیر کومک کړی وي ولې کله چې تراک جوړ شي الله را جوړ شي بیا په مشکله وي انټیبیټیک یا انالجیزیک یا کومبله دوا ګټه وکي نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراحه ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کیږي چې انشاءالله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کیږي دا تکلیف چې جوړ شي
بلې روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري فضل الرحمن له زابل نه مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم خوږیان او تاسو سلام ده ډاکټر صاحب ته سلام ده ټول اوریدونکو ته دې کارکونکو ته سلام
علیکم سلام مهرباني وکړئ
زما پښتنه خوږیان دا د وسیر په حق نه باندې ستې موضوع ده نه ما یو دوست درې واري ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده کړې په عملیات سره نتیجه نه ورکړي ده خو په اقسام دي اقسام بیان کړي په غوږ ما سر خلاص ده اما کومې بواسطې دي نو بیا صد صداوی لري لږ پان ته دي مې را دي د خپل سمست وګورې مزاغه مری راځي کو
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض هغه څه چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف څه نتیجه ورکوي صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي ولې که ځینې عوامل ولري چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه
د د خوراک پر ارتباط لري. مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثره دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چوخري ده میوه ده شن په اخر کې سي خوري، یعنی خېټه کم ده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي. به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیه ولري، په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا بریج یا وشه ډوډۍ دغه شیان دي چې کیدای شي چې سبب د قبضیت شي. برعکس هغه خلک چې ډیر مایات اخلي، مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس، اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایات اخلي، چې په دې مایات کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاس د میوې اوبه شاملې وي دغه وخوري، او زمونږ کې میوجات نه استفاده وکړي چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري، او دا فایبر سبب د دې کیږي چې د نورمال حرکت کولمو تامین کی، یعنی په دې معنی چې کولمې په نورمال شکل حرکت کوي مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي. قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشناب ته ځي او بواسیر ورته نه پیدا کیږي. برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په مغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مخته لاړ شي، میوجات و نه خوري، مایات و نه خلي، کیدای شي چې دوباره ورته بواسیر پیدا شي، یعنی برته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وایي چې فشار د خېټې ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه وپړسیږي او بواسیر پیدا شي.
مسافر مولانا براول مینا و مسافر و مسافر